قدرمن اوریدونکو د خپل کوربه سلیم احمد صالح او نورو همکارانو سلامونه ومني. تر یوې بجې د ځینو راپورونو ترڅنګ د ګوډې اچار او د ازادي راډیو مجله اوري. خو تر هر څه مخکې سلطان محمد سرور خبرونه وړاندې کوي.
جمهور رئیس کرزی وایي د طالبانو له مشر ملا محمد عمر سره په هغو صورت کې خبرې کوي چې نړیواله ټولنه د دغو خبرو ملاتړ وکړي. افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ایساف ځواکونو ویاند وایي افغانستان ته د نویو ځواکونو د استولو اساسي هدف د افغان ملي اردو ژر روزل او زیاتوالی او د خلکو حمایت دی. د ناتو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران په بروسلز کې خپلې نننۍ غونډې کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او القاعده خلاف ستراتیژي څېړي. او د روسیې او ناتو شورا د ګرجستان له جنګ وروسته د لومړي ځل لپاره نن غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس وایي غواړي د طالبانو له مشر ملا محمد عمر سره په هغو صورت کې خبرې وکړي چې نړیواله ټولنه د دغو خبرو ملاتړ وکړي. حامد کرزي له اسوشیتد پریس خبري آژانس سره په مرکې کې ویلي دي چې زه خپله یقینا چې له ملا عمر سره خبرې کوم، خو په دې هم پوهیږم چې دا کار به یوازې د مال خوا او د نړیوالې ټولنې له ملاتړ پرته نه وي. د وسلوالو طالبانو مشر له اتو کلونو راهیسې پټ ژوند کوي او ګمان کېږي چې په پاکستان کې اوسي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ایساف ځواکونو مشر ویاند وایي افغانستان ته د نویو ځواکونو د استولو اساسي هدف د افغان ملي اردو ژر روزل او زیاتوالی او د خلکو حمایت دی او اکثر نوي ځواکونه به د ایساف په چوکاټ کې وي. بریډ جنرال اریک ټرمبلی پرون په بروسلز کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې وویل چې نویو عسکرو ته د افغانستان د خلکو له دود او دستور سره د بلدتیا روزنه کیږي.
And at the local level, understand, you know, what is a malik.
دغه عسکرو ته روزنه کیږي ترڅو په دې پوهی چې په سیمه کې د ملک کامی مشر ملا او نورو مشرانو مقام او رول څه دی، ترڅو په دې اساس دغه ځواکونه له خلکو سره خپل روابط وساتي. د ایساف ځواکونو ویاند وویل چې بهرني ځواکونه به د افغان ملي اردو په همکاري او مرستې د امنیت د ټینګښت او د ولسي تلفاتو د مخنیوي کوشش کوي. امریکا د نوې ستراتیژۍ سره سم دیر سره نوي عسکر افغانستان ته استوي، خو دا هم وایي چې اتلس میاشتې وروسته له افغانستانه د خپلو عسکرو وتل پیلوي. ناتو هیوادونو هم افغانستان ته د 5000 نویو عسکرو د لګولو ژمنه کړې. تمه ده چې دغه نوي ځواکونه تر راتلونکي اوړي په افغانستان کې ځای پر ځای شي. افغانستان ته د دغو عسکرو په رسیدو سره په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو شمیر 140,000 عسکرو ته رسیږي چې 30,000 به یوازې امریکایي عسکر وي. امریکا د ایتالیا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې افغانستان ته خپل 1000 تنه نور عسکر استوي. سپینه مڼۍ وایي د ایتالیا دغه اقدام د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په ارتباط د ناتو هیوادونو یووالی څرګندوي. افغانستان ته د دغو عسکرو په رسیدو سره به په دغه هیواد کې د ایتالوي ځواکونو شمیر 3,200 عسکرو ته ورسیږي. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند مایک هامر وویل واشنګټن په افغانستان کې د ایتالوي عسکرو د زیاتوالي هرکلی کوي. د بهرنیو وبخې د ناتو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران په بروسلز کې خپلې نننۍ غونډې کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او القاعده خلاف ستراتیژي څېړي. دغه غونډه وروسته لیدې کېږي چې د امریکا جمهور رئیس تیره سه شنبه افغانستان ته د 1500 نور عسکرو د لګلو اعلان وکړ او ناتو وویل چې د دغه تړون نور هیوادونه هم 5000 نور عسکر افغانستان ته لیږي. تمه ده چې دغه نوي عسکر به تر راتلونکي اوړي پورې په افغانستان کې ځای پر ځای شي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې نه دی پټ. ګیلانی دا خبره د پنجشنبه په ورځ د لندن په یو کانفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه. استخباراتي معلوماتو تر دې مخکې ویلي وو چې اسامه بن لادن افغانستان ته ورسېرمه د پاکستان په قبایلي سیمو کې چیرته پټ دی. د پاکستان صدر اعظم د باراک اوباما له دې پریکړې خوشاله نه بریښېده چې افغانستان ته د 1300 اضافي پوځیانو د لیږلو ژمنه کړې. ګیلانی وویل د پاکستان حکومت د امریکایي پوځیانو د زیاتولو او ماموریت په اړه زیاتو معلوماتو ته ضرورت لري. ګیلانی په داسې حال کې د لندن په سفر تللی چې تېره اونۍ د برطانیې صدر اعظم ګوردن براون له پاکستانه وغوښتل چې د اسامه بن لادن د موندلو او تعقیب لپاره خپلو زیارونو ته زور ورکړي. تمه ده چې د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به نن په بروسلز کې د ناتو او روسیې د شورا په غونډه کې د ناتو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې وکړي. د روسیې او ګرجستان د تیر کال له جنګ وروسته کله چې مسکو بیلتون غوښتونکي سیمې ابخازیا او جنوبي اوسیتیا په رسمیت وپیژندې او ناتو ورسره خپلې اړیکې پرې کړې، نننۍ غونډه د روسیې او ناتو د شورا لومړنۍ غونډه ګڼل کېږي. د ډیپلوماټانو په حواله ویل شوی دی چې تمه ده ناتو او روسیا د نن ورځې په غونډه کې درې سندونه سره لاسلیک کړي. لومړی سند د 21مې پیړۍ د ګواښونو او امنیتي مسایلو د ګډې څارنې په اړه دی. دوهم سند په راتلونکي کال کې د ناتو او روسیې د همکاریو د پلان او دریم د ناتو او روسیې د شورا د راتلونکو اهدافو په اړه دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سومال وروستی برید وغانده چې له کبله یې د دریو وزیرانو په ګډون 19 کسان ووژل شول. په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو پرون تصویب کړی د دغه برید غندنه شوې او دا یو تیرورستي برید بلل شوی دی او ویل شوی دی چې د برید هدف هغه کسان و چې غوښتل یې د سومالیا لپاره یو سوله ییزه باثباته او نیکمرغه راتلونکی جوړ کړي. دغه ځانوژونکی برید داسې یو کس کړ وکړ چې ځان یې د ښځو په جامو کې نغښتی و او په موګادیشو کې د محصلانو د فراغت په محفل کې ځان وچاوه. دا د دې مهال مهم خبرونه.
دولس بجې او پوره اووه دقیقې دي. پروانه خبرونه کې چې تر ډیره د ګوډي اچار او ازادي رډي مجلې ته وخت ځنګړې سوي ځینې رپورټونه هم درو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذي وای په لوی دیس کې د افغانستان له جګړې د خلکو ملاتړ کم سوي. په بلخ کې د ناتو یو قمندان وای د نویو امریکایي پوځیانو یو برخه به په شمال کې ځای پر ځای سي. د امریکا په کانګرس کې د افغانستان پر مسلې جدي بحثونه سوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي پرون وبخښي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي پرون د ومنل چې د افغانستان جنگ د عراق او ویتنام د جنگونو د پاتې میراث لامل په لویدیس کې کم ولسی ملاتړ لري. خدای هم اټکل وکړ چې د ناتو هیوادونه به ډیر ژر افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو ژمنه وکړي چې هلته د امریکا له هغو ډیر شزرو نو عسکرو سره یو ځای سي چې واشنگټن د لیږلو اعلان کړی دی. سلطان محمد سرور د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ رپورټ په سند د موضوع تفصیل وروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هول بروک پرون په بروسلز کې خبريالانو ته وویل چې موږ په دې خوشاله یو چې اروپایي متحدین د جمهور رئیس اوباما پیاوړی ملاتړ کوي. هول بروک دغه خبرې په بروسلز کې د ناتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې چې نن یې دوهمه ورځ ده او د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلاري کلینتون هم پکې برخه اخلي وکړي. د جمهور رئیس اوباما له نوي پلان سره سم امریکا دیش سره نوي عسكر افغانستان ته استوي. خدا هم وایي چې ځینې دغه عسكر به اتلس میاشتې وروسته له افغانستانه بیرته ووځي. د ناتو ویان جیمز اباتوري پرون وویل چې ناتو هیوادونو افغانستان ته د څه د پاسه 5000 نور عسکرو د لګولو ژمنه کړې دي. د ناتو ویان جیمز اباتوري پرون وویل چې ناتو هیوادونو افغانستان ته د څه د پاسه 5000 نور عسکرو د لګلو ژمنې کړې دي. د زیاته کړه چې د ناتو شاوخوا 40 هیوادونه به د راتلونکي دوشنبه ورځې په غونډه کې او په لندن کې د افغانستان په اړه د راتلونکي میاشتې له کانفرانس وروسته دغه هیواد ته د نورو عسکرو د لګلو ټینګې ژمنې وکړي. د ناتو د ویان له خبرو وروسته ایتالیا چې په افغانستان کې اوسمهال 2800 عسكر لري دغه هیواد ته د زرو نورو عسكرو د لیږلو اعلان وکړ. افغانستان ته د دغه ایتالوي عسكرو پر رسیدو سره به ایتالوي ځواکونه د هرات او شاوخوا سیمې مسؤلیت په بشپړه توګه په غاړه واخلي او په دې سیمې کې د امریکایي او برتانوي ځواکونو د مسؤلیتونو بار به یو څه سپکړي. ارمنستان هم لومړی ځل اعلان وکړ چې دوی افغانستان ته د خپلو عسکرو یو وړه څلوېښت کسیزه ډله استوي، خو اوس هم ګڼ اروپایي هیوادونه افغانستان ته د ډیرو عسکرو په لیږلو کې زړه نازړه دي. ځینې هیوادونه مخکې له دې چې افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو فیصله وکړي، د لندن کانفرانس ته منتظر دي چې راتلونکې میاشت دایریږي.
اخوا په بلخ ولایت کې د نړیوالو سولساتو ځواکونو د قمندانۍ سرپرست وایي کله چې افغانستان ته د امریکا د نوې ستراتیژي پر اساس دیرش زره نوي پوځیان راځي، ځینې به د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای شي چې د افغان ځواکونو په روزنه کې برخه واخلي. سمیع الله غشتون له مزار شریف ښار څخه په دې اړه رپورټ رالېږلی.
د امریکې متحده ایالاتو د تازه دمه پوځیانو یوه ډله په شمال ولایتونو کې د امنیتي ارګانونو او بنسټیزو کارونو د ودې او پیاوړي کېدو په برخه کې مرسته کوي. دا خبره په مزار شریف کې د حساب ځواکونو د قمندانۍ سرپرست ډګروال ترندلنبرګ په یوه مطبوعاتي غونډه کې وکړه او وویل په دې چې په افغانستان کې جدي چیلنجونه د زیاتېدو په حال کې دي، زه له امریکایي پوځیانو څخه غواړم چې زر تر زره دلته ځای پر ځای او فعالیت یې پیل کړي. په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د نړیوالو سولساتو ځواکونو د قمندانۍ سرپرست ډګروال ترندلنبرګ
They were is a pure Armenian. The American United States Navy Pavilion in Shamal Velatuno ki zay par zay kiye. The police of the Rozane Piyawali ki do par zangri toga. Prakhti projo de daro de kho korona de tanzim awade par barkha ki. The mashwarati dalo par toga de mrasto char par makhuli. Khode bal khulat sidun ki de American Pavilion de ziyati do par bilabil nazaruna lavi.
مسیر نو بیگم د مزار شریف خار سیزم کایم از ما په ان سره د اوباما د نوې استراتیژي البته چې اعلان کړی ده چې د زړه نور اضافه فالس افغانستان ته لیږي، دې په ځای کې چې د خغلی اوباما زمون خپل د هیواد پوسټه خیال کړی وای او د پوزي ډیر په خپله طریقه سره روزلای وای، نو دا شاید ډیر مثبت ټکی وو او د افغانستان په حالات کې به هم ډیر خبرلو راغلی وو. او بل دا چې سونه چې ک فوز لیږي په د باندې تغیرات په افغانستان کې شاید مثبت ټکی دونه زیات نه وي، که په دې چې بشترین د اوسنی حالات له بیکاری نه پیدا شوی، خلک بیروزګار دي، کار نه لري، له بیکاری او بیروزګاری نه خلک وتلی دي، له عمر ډوډۍ په خاطر سره هر کار وسړی کې چې عمر ډوډۍ پیدا کی مقصد.
د مزار شریف خار یو بل تن سیدون کې بیا وایي چې بهرنی سولاسات ځوکونه باید افغانستان په سرحدي پولو کې ځای پر ځای شي.
زه په مالک کې د مزار شریف خار یو تن سیدون کې یعنی دوی باید فاصله ته ایجاد شوی دي د کمی کې خلک عادت دره او بولی او په کلتوري او فرهنګي مسائلو کې دخالتونه کی د پری د خپل افغانانو ته او د سرحداتو کې باید دوی جې په جې سي دوی اصلا باید سرحداتو نو محافظت کې نه په خارو کې په دې چې یو کې
دا حساب دوه کونو د مشر پاند چې چیرې افغان امنیتي ارګانونه خمو جات شي د امنیت ساتلو توان لوي
thing is to make sure that the afghan police and the
دای وای افغان امنیتي ارګانونه د دې توان لري چې امنیت وساتي، ولی هغوی خمو جات کولو ته اړتیا لري او په شمال ولایتونو کې باید پوزي عملیات سره شي. دا حساب دوه کونو مشر دې ته هم اشاره وکړه چې د شمال او شمال ختیز ولایتونو په یو شمیر سیمو کې د بی امنیتۍ غوښونه موجود دي، خو په دغه ولایتونو کې تر ټولو زیاته د بی امنیتۍ سیمه قندوز ولایت و بالا.
د امریکا د کانګرس استازو د ولسمشر باراک اوباما لوړ رتبه سلاکارانو ته پر نوویل په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې ډیر کار نه دی سوی او د ولسمشر حامد کرزي د ورور په اړه سوی ادعاوې هم نه دي څیړل سوي. د احمد ولي کرزي په اړه د امریکا د دفاع وزیر ویلي وو چې دی په خپله یوه ستونزه ده. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ لنډیز تر ځنډ وروسته وړاندې کیږي. د باراک اوباما د وروستۍ پریکړه په اړه چې افغانستان ته به دیرش زره اضافي پوځیان لیږي، د امریکا کانګرس غونډه رابللې وه چې پرون یې دویمه وه. وکیلانو وویل د اوباما د ادارې پر هغه اقدام شک لري چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې د القاعده د ځپلو لپاره کړی دی. غونډې ته د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل په افغانستان کې د اداري فساد له کبله د امریکا هغه پیسې په غلطه ولاړې چې د مالیې له درکه راټولې سوې وې. هغه وړاندیز وکړ چې تر دې وروسته د امریکا او نړیوال مرستندویان محتاط واوسي چې د اپیمو د کاروباریانو پر ځای له سمو خلکو سره قراردادونه وکړي. هغه وویل باید له فاسدو افغان چارواکو سره کار ونه سي. رویټرز اژانس زیاتوي د امریکایي سرتیرو د تلفاتو په زیاتېدو سره په افغانستان کې د امریکا له پوځي ماموریت څخه د خلکو ملاتړ د پخوا په نسبت کم سوی دی. د اوباما له سلاکارانو په دې دوه ورځنۍ غونډه کې زیاتې پوښتنې وسوې چې تر اتو کلونو وروسته امریکا په افغانستان کې کومې بریاوې لري. دغه راز د 2011 میلادي کال په جولای کې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د پیل نیټه ټاکل سوې، د دې هدف په اړه هم پوښتنې وسوې. د سنا د ډیموکرات ګوند غړي رابرټ منندیز پوښتنه وکړه، امریکا ولې پر افغان ولسمشر حامد کرزی دومره پیسې ولګولې چې هغه په اګست میاشت کې د درغلیو په نتیجه کې بیا بریالی سو؟ آیا کرزی 28 میلیونه افغانانو ته د خدمت او امن ټینګولو ظرفیت لري؟ بل ډیموکرات جینی ټایلر وپوښتل، آیا د اوباما اداره به د اداري فساد او په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې جدي سي؟ په داسې حال کې چې د ولسمشر د ورور احمد ولي کرزی په اړه څه نه وایي. رابرټ ګیټس وویل، موږ په افغانستان کې په میلیونونو ډالره لګولي خو بې ځایه تللي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په اکتوبر میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې احمد ولي کرزی د امریکا له استخباراتي ادارې یا سی آی ای څخه هر میاشت ټاکلې اندازه پیسې ترلاسه کوي، خو دې ادارې دغه راپور نه رد کړی او نه تایید کړی دی. په پاکستان کې د باراک اوباما د ادارې د اقداماتو په اړه هم پوښتنې وسوې چې د القاعدې د له منځه وړلو لپاره یې څه کړي. رویټرز لیکي، ویل کېږي چې افغان طالبان له دغو ډلو سره نږدې اړیکې لري. د جمهوریت غوښتونکو د ګوند یو غړي وویل، طالبان او القاعده د پاکستان په سرحدي سیمو کې خوندي ځایونه لري. د دې پر ځای چې په افغانستان کې د پوځیانو پر زیاتولو فکر کېږي، باید په دې سیمه کې دغه وسلوال وځپل سي. اوس بل احمد شیبر څخه خبرو چې ځینو غربي مطبوعاتو پر افغانستان څخه تبصری خبرې کړي.
د سټارټ فور کمنټری په نوم امریکایي خبرونې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ستراتیژي څېړلې او لیکي چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي درې مشخص اهداف لري. لومړی هدف د افغانستان او پاکستان د سرحد په اوږدو د القاعده او طالبانو د پناه ځایونو له منځه وړل دي. دوم، افغانستان ته دیش سره نور پوځیان استول کیږي څو د طالبانو د بریدونو مخه ونیسي. دریم هدف د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د ملکی چارو د متخصصینو روزل دي څو زمينه برابر شي چې افغانان په خپل افغانستان اداره کړي. سټارټ فور کمنټری وړاندې لیکي چې د باراک اوباما په نوې ستراتیژي کې د اوږدې مودې په مخالف افغانستان سره ژمنه نه ده شوې او د دې پر ځای خبر ورکوي چې د 2019 میلادي کال د جولای له میاشتې به له افغانستانه د پوځیانو ایستل پیل کړي. خبرونه بیا وړاندې د پاکستان اندېښنې ته اشاره کوي چې دغه هیواد د ستراتیژۍ لومړی هدف ته اندېښنه لري، یعنی د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د القاعده او طالبانو د پناه ځایونو له منځه وړل. د سټارټ فور کمیټري په وینا، افغانستان د القاعده شبکې لپاره پناه ځای نه دی، پاکستان د دوی لپاره پناه ځای دی. خبرونه بیا د اسلام آباد د اندېښنې دې ټکي ته اشاره کوي او څرګندوي چې امریکا غواړي د دې ستراتیژۍ نتیجه ژر تر ژره ترلاسه کړي، نو پاکستان داسې انګیري چې امریکا به فشار پرې راولي څو د القاعده شبکې جرړې له خپلې خاورې وباسي. سټارټ فور کمنټري بیا پر امریکا یو فشار ته اشاره کوي او لیکي چې نوې ډیلی له واشنگتن دا هیله لري چې پر پاکستان فشار راولي څو د هغو وسلوالو ملاتړ لاس واخلي چې د هند پر ضد دي. د خبرونې په وینا، پاکستان هم د دغو وسلوالو جانبي عوارضو په تنګ کړی دی. فاینانشل ټایمز بریتانوي ورځپاڼې هم د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ لیکنه خپره کړې ده. د دې مقالې سرلیک دی، د افغانستان د بریالیتوب کلی عملی مرسته ده. تر دې عنوان لاندې ورځپاڼه لیکي، د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته باید یوې مسلې ته جدي پام وشي. هغه دا ده چې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته یوه نسبي صلح افغانستان ته راغلې وه، خو اوس د دغه هیواد وضعیت کړکېچن دی. د دې پوښتنې په ځواب کې فاینانشل ټایمز بیا لیکي، په تیرو اتو کلونو کې په ملکي برخه کې د ناکامې ستراتیژۍ له امله افغانستان له دې حالت سره مخامخ شوی دی. فاینانشل ټایمز بیا لیکي، که ځواکونه هر څومره ډېر شي بیا به هم ستونزه تر هغو هواره نه شي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې انکشافي کارونو ته لومړی توپ ورنه کړي. د دغې بریتانوي ورځپاڼې په وینا، په افغانستان کې د امنیت د تامینېدو لپاره پکار دي چې افغانانو ته کار پیدا شي، چې د کار موندلو لپاره برېښنا ته اړتیا شته، د لارو جوړېدو ته اړتیا پیدا کیږي، پانګونه ورته پکار ده، تعلیم ته باید شرایط سم شي او خلک لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته باید لاره پیدا کړي. ورځپاڼه د خپلې مقالې په پای کې لیکي، نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې لومړی توپ ته پام وکړي. فاینانشل ټایمز زیاتوي، په تیرو دریو لسیزو کې چې کوم ملکي خدمات په افغانستان کې له کاره لوېدلې دي، وخت ته اړتیا لري څو بیا په مؤثر ډول کار وکړي.
د خبرونې په پاتې شوبو کې د ګړې اچار تفریحي او د ازادي رادیوي مجله هنري او فرهنګي پروګرام اوري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام، اختر څنګه در باندې تیر شو؟ د قربانی خو خو به خدای مکړه د کمپیوټران چلو ته نه اچولی، زه د خدای فضل لای چې له کمپیوټران یې ساتلی. خبرونه په خبرونو پیلو.
په خبرونو کې غټ غټ خبرونه دغه دي. ویل کیږي چې په سګنی لوی اختر کې د دولت له ټیټروت په مامورینو څخه یو ترافیک د ډیری میوې اخیستلو ریکارډ ټینګ کړ. د بیکارانو موسسه په کابل سیند کې د زړو پلاستیکونو د فصل پر راټولولو لګیا ده. نړیوالو مرسته کوونکو اداري فساد لستونی ټینګ نیولی نو ځکه لغتی وی. د خبرونو خېټي ویل کیږي چې په سګنی لوی اختر کې د دولت له ټیټروتبه مامورینو څخه یوه ترافیک د ډیری میوې اخیستلو ریکارډ ټینګ کړ. د کابل ښار لمنډۍ نه په یوه رارسېدلي خبر کې ویل شوي دي چې نوموړي ترافیک یوه بوجۍ آله وچه میوه واخیسته په داسې حال کې چې له دوکاندارانو سره یې د بیې په سر نه جګړه وکړه او نه یې هم یو دوه ورسره وویل. خبر زیاتوي چې دا د دولت په ټیټروتبه مامورینو کې لومړی تن و چې دومره ډیره وچه میوه یې واخیستله. نوموړي ترافیک ته نږدې منابع وایي چې د اختر په ورځو کې د لارو بندیدو پر وخت د ترافیکو مامورینو په ډریورانو ښه زړه سوړ کړ او د څو میاشتو ارمان یې وویست. د بیکارانو موسسه کابل سیند کې د زړو پلاستیکونو د فصل پر راټولولو لګیا ده. زمون بیکار خبریال خبر را کوي چې په کابل سیند کې زاړه پلاستیکونه او کثافات خاروالی کړلی وو او د فصل تر رسیدو وروسته اوس د بیکارانو موسسه پر راټولولو لګیا ده. خبر زیاتوي چې د بیکارانو موسسه او خاروالی دواړه د زړو پلاستیکونو لخه حاصل ورکولو نه راضي ښکاري او وایي چې که ټول کښتونه دغسې حاصل ورکړي نو هیواد به مو ډیر ژر آباد او سمسور شي. ځکه په کابل سیند کې له دا څو اونیو راهیسې د بیکارانو د موسسې په لسګونو کارګران د زړو پلاستیکونو د حاصل پر راټولولو لګیا دي خو لا یې نیمایي ته هم نه دی رسولی. نړیوالو مرسته کوونکو اداري فساد لستونی ټینګ نیولی دی نو ځکه لغتی وی. د بې تنخواه خبریالانو منابع وایي چې که نړیوال مرسته کوونکي د اداري فساد ستونی لږ نور هم کیکاږي نو پرته له شکه به ټول خوړلي قی کړي او بیا به یې چې یاد وي اداري فساد ونکي. خبر زیاتوي چې همدا اوس د زیاتره اداري فساد کوونکو رنګونه الوتي او ځمکه ځای نه ورکوي ځکه چې د یو شي خوړل اسانه دي خو قی کول یې ډیر ګران کار دی. د فساد د چارو ماهرین بیا وایي چې نړیوالو مرسته کوونکو ځکه اداري فساد لستونی نیولی دی چې ویریږي هغه د لیوه او سړي کانه پرې ونیشي. هغه چې یوه سړي لیوه له لکۍ کلک نیولی و او ورسره تاوېده یو چا پوښتنه ترې وکړه چې ولې داسې کوي. سړي وویل که یې لکۍ خوشی کړم خوري مي. نو نړیوال هم وایي که یې خوشی کړو موږ لستونی نیسي. او دا هم د بیکارۍ غرونو خارورانۍ چور او ګډوډۍ د وزارتونو خبرتیا. د بیکارۍ غرونو خارورانۍ چور او ګډوډۍ وزارتونه هر یو په خپل وار سره د تیر نیکمرغه لوی اختر مبارکي ګرانو هیوادوالو ته وړاندې کوي. خدای جل جلاله دې وکړي چې ټولو هیوادوالو لوی اختر په خوشحالۍ سره تیر کړی وي. دا چې د نوموړو وزارتونو مسؤلین او چارواکي د اداري فساد په ضد د عملیاتو له ویرې وارخطا شول او وی نشو کړای چې د اختر مبارکی له اختر مخکې وادوالو ته تقدیم کړي، نو له دې امله زموږ معذرت قبول کړي. د خبرونو بیخ
اوس زیاتره چارواکي ورخطا دي چې د اداري فساد په تور ونیول شي، نو له همدې امله خپل وار لومبی کوي. لکه داسې
خنو وستاس هوایی چه چنگه او کو خاما خوابایی تیو چوک سرانوالی تو رو معرفی کو.
هو صاحب، که معرفی نکرو دا با پده مانایی چه زمانگ پا اداره که هیس اداری فساد نده شوی.
نو چو پا رو معرفی کو؟
زم نپویگم، دلتا خو طول غط مامورین دی مونگ او تاسیخ پلوان اشنایان دی. مثلا دما سکرتر دما دا خاله لور دا اداری رئیس بی او خی دی، دما سبی عامر بی دا بل او خیزوی دی، دا اسناد و ارتباط رئیس می ماما دی، دا پلان رئیس می باجا دی، او تاسو هم پویگی اگه چیت دا نشرات رئیس می دا خاله زوی دی او دا سنو.
خوصه دلتا خطول یاد تا خپلوان دی او یاد مون خپلوان دی.
اختیاوه
نو سارانوالی تا دا خپلوان اسپارل خود دی را خطا نزبانی دا.
دا دیر اختیاوه
لمرای مرسیال سایب رشتیاوه چنگ با خپلوان و اشنایان سارانوالی تا اسپارو؟
لسارنوالی نه بیر تر اخناس اولی هم گران کار نده، خو آغا نومی چی با دیگی آغی مشکل کار ده.
او رشتیا وای صاحب، دلتا چی اوزل ده چانم بچو بیا به پتول عمر کم نشی که کولی.
تاسو چه گمان کوی چه دلتا زمون پا ادارو کی لگی داری فساد شوی کدیر؟
ده فساد پختنه مکو واسه پرات لفساد بلکار نده شوی.
رشتیا؟
او سیب
چوم ربه می درتا ویل چه عرص کوی وی کری خوی او دا تیخت لارم زان تا پریده خوی چامو نما نلا او زنو زواب تا تینگ شی.
سیب یواز مخو نیو طول اداری هم دا غصیدی
مخو لاخیو نور اداری چی وینی بخپلو با شکرو باسه.
چه شکرو باسو چه مکریدی تو خوی یو مثال وخیا.
صاحب دغه دفترونه مو رنگ نکړل، هغه تشنابونه مو چې درې ځله واړول او ترمیم هم کړل، هغه د پروژو پروپوزلونه مو چې جوړ کړل، د دفترونو قرطاسیه لوازم او موبلو فرنیچر مو چې نوی کړل.
صاحب تام بار ته ډیر سفرونه وکړل، هغه ټول د کارونو په ارتباط وو، په غوم ډیرې پیسې ولګېدي.
صاحب د تاسې زرې موټرونه هم ډیرې پیسې شوې.
نو له دې معلومیږي چې اداري فساد نه دی شوی.
شوی دی صاحب، خو داسې واضح نه معلومیږي.
ولې هغه د تا لس پوړه ودانۍ خو له لرې معلومیږي.
صاحب کاشکې چې د تا غوندې هوښیار وای چې له بهرونه مو اخوا جوړې کړې وای.
ښه نو چې له ټوکه تیر سو باید یو څه وکړو چې د خلکو پام په بله شي.
یو څوک به څارنوالۍ ته ور معرفي کړو چې نه کېږي.
څارنوالۍ ته ور معرفي کړو څوک ور معرفي کړو؟
صاحب که نوي دغه دی تا دومه ماوینه به ور معرفي کړو.
ولې د تا زور په ما ورسېده؟ که معرفي کوئ نو له سره به معرفي کېږي. صاحب پرته له تانه
ټوکه مې در سره وکړه، مه وارخطا کېږه.
اوس ټوکې پرېږدئ، تصمیم ونیسئ تصمیم.
زه خو وایم راځئ دغه د اوراقو مدیر میرزا غلام ګل خان ور معرفي کړو.
میرزا غلام ګل خان؟
هو صاحب، یو پخوانی مدیر دی، شکایتونه هم تر نه ډېر کېږي چې رشوت خوره دی.
اوس هغه ته به لاره څنګه جوړه کړو؟
اسانه ده صاحب، ټولې دوسیې به یې وسوځو او په تور به یې ونیسو چې ده سوځولي دي، ځکه چې غلام ګل خان په اداري فساد ککړو.
وایم دې ما په زړه خبره دې وکړه، هغه هسې هم خوړلي دي.
د ټولو خوښه ده؟
هو خوښه ده، موږ ټولو خوښه ده.
سمه ده، نو لومړی مرستیال صاحب همدانن دوسیه جوړه کړه او سبا ته څارنوالۍ ته له معرفي کولو سره یو ځای عکسونه او بیوګرافي مطبوعاتو ته ورکئ. که ضرورت وي یو مطبوعاتي کنفرانس هم راوبولئ. څنګه ده، ستاسو خوښه ده؟ که
بالکل خوښه
ده. او خبریالانو ته به ووایئ چې میرزا غلام ګل خان د اوراقو عمومي مدیر په اداري فساد د ککړتیا له امله څارنوالۍ ته ور معرفي شو او دا لړۍ به دوام پیدا
کړي.
مهرباني. Thank you.
دغه لنډۍ هم واورئ.
په اداري فساد ککړه بندی خانه تب دی کلا ورولینا، بندی خانه تب دی کلا ورولینا،
د اداري فساد للاسا دغه باقی عمر په جیل کې تیرو ما، دغه باقی عمر په جیل کې تیرو ما.
فساد وکړ ملک پریخوت، اوس به پردی وطن کې چیرته لاټوما، اوس به پردی وطن کې چیرته لاټوما.
کابل تم وای چوران شي په هر دفتر کې بادیږي ڈالرونا، په هر دفتر کې بادیږي ڈالرونا.
د اداري فساد للاسا د نړیوالو چیغې پورته شوې مینا، د نړیوالو چیغې پورته شوې مینا.
د اداري فساد للاسا په میلیاردونو ډالر ورک په میدان شونا، په میلیاردونو ډالر ورک په میدان شونا.
پرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو عبد الله سمدی، صادق سپینغر، سپوږمۍ، مسکا ستانکزی، حسین حکمت او زهیله زرمتی. کلمون سره اړیکې نیسئ، د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 4411، کندهار 22، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او یونیورسټی ټاون پېښور 1024.
آزادی رادیویی مجله.
د رادیویی مجله درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې ونی د مجله ز اسمت څاروان وړاندې کوم. هله لرم چې د اختر شپې ورځې مو خوشاله تیری کړی وي. په دې مجله کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د وروستي اتلولۍ په پلمه په دې میدان کې په غوړېدلو هیلو وژغیږو. د ځواني مرګ شاعر نادر فرهاد یو شعر دراورو او په راډیوي قاموس کې استاد نجیب الله منلی په سانسور ژغیږي. د نامتو جرمني شاعر شیلر د 250 پلین په یاد د هغه د شعر په باب مرکه لرو. د اختر د شپو ورځو لکبل مو په دیونی کې چندان ادبی او هنری خبرونه نه درلودل، لزکه په دې مجله کې د اونۍ له ادبی کلتوري پیښو تیری شو او د دې په ځای د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په وروستۍ بریا خبرې کوو چې د ډیرو لپاره د دې بریا خوشحالي تر اختر کم نه وه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دوشنبه په ورځ په متحده عربي اماراتو کې د متحده عربي اماراتو ملي ټیم ته ماته ورکړه او د متحده عربي اماراتو د 60 اوورونو د سیالیو اتل شو. افغانستان په دې ټورنمنټ کې شپږ لوبې وکړې او ټولې وګټلې. افغان ټیم خپل سیال ته 190 منډې هدف وټاکه، خو اماراتو دا هدف پوره نه کړی شو او ټول لوبغاړي په داسې حال کې چې په ایله کې 112 منډې جوړې کړې وې وسوسېدل. دې بری په افغانستان کې د کرکټ په برخه کې هیلي نورې هم وغوړولې. په دې باب یو مطلب لرو چې اسدالله غزنفر دراوروي.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د کرکټ ټیم دومره ښه وچلېد چې د ورزشي چارو د ځینو څارونکو په نظر دغه برای تر توقع زیات و. ځکه په افغانستان کې د 24 کلونو خونړیو جګړو له تیرولو وروسته اوس ډېرې چارې هغه د چا خبره له صفره پیل کېږي او بله دا چې کرکټ هسې هم په افغانستان کې نوې لوبه ده. دې لوبې د جنگ په کلونو کې چې افغانان پاکستان ته مهاجر شول، د مهاجرو ظلمو او ظلمکو توجه جلب کړه، او چې وروسته افغان زلمی خپل هیواد ته ستانه شول، دغه لوبه یې هم ورسره راوړه. په نړیوال ډګر کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو بریالیتوب د سپورټ د چارو د صاحب نظرو لپاره په دې دلیل هم د پام وړ دی چې افغان لوبغاړي او په تیره بیا د کرکټ لوبغاړي له اکثرو ضروري امکاناتو بې برخې دي. د مثال په ډول د افغانستان په مرکز او نورو هغو ښارونو کې چې د کرکټ د لوبې مینوال ډیر دي، د کرکټ لپاره میدانونه نشته. خو د داسې ستونزو په منځ کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو چلیدل د افغان ظلمو لپاره د ویاړ خبره ده، او دا حقیقت یو ځل بیا جوتیږي چې که څوک په ځان باور ولري، مضبوطه اراده ولري او هڅو ته ادامه ورکړي، نو په لږو امکاناتو هم د ډېرې کامیابۍ امکان لرلی شي. د شلمې پیړۍ د نامتو لیکوال او فیلسوف جان پل سارتر یوه مشهوره خبره ده چې که یو څوک له مور څخه په شلو پښو هم زیږېدلی وي، خو چې د منډو په سیالیو کې اتل او قهرمان نه شي، نو د وروسته پاتوالي ملامتي به یې په خپله غاړه وي. د سارتر د دې مثال معنا دا ده چې انسان ډیر وس لري، دی کولی شي په خپل همت هغه څه وکړي چې تصور هم نه کیږي. د ځینو کسانو لپاره ورزش یوازې یوه ساتیري ښکاري. د ورزش په باره کې دغسې تصور له انصافه لرې دی او د ټولنې د غوړېدلو په لاره کې خنډ ګرځي. په یوه ټولنه کې د تکړه او ذهینو کسانو د شمیر زیاتوالی په هغه ټولنه کې د ورزشکارو ظلمو د شمیر له زیاتوالي سره بې ارتباطه نه دی. پخوانو رومیانو متل کړی دی چې روغ عقل په روغ بدن کې وي. معلومه خبره ده چې په ناروغ او صحیح ځان نه ښه فکر کیږي او نه ښه کار ترسره کیدی شي. لرغونو یونانیانو چې د پخوانۍ دنیا تر ټولو مهم تمدن رامنځته کړ او د ډیرو علومو او فنونو ابتدا له دوی وشوه، سپورتونو ته تر بل هر پخوانی ملت ډیره توجه کوله. دوی وو چې اولمپیک لوبې پیل کړې او په لرغوني زمانه کې دغه دود په پیړیو پیړیو ژوندی وساته. د مورخانو په نظر ورزش ته اهمیت ورکول د یوناني ټولنې د غوړېدلو او ترقۍ یو عامل و، او دا چې لرغوني یونان تر بل هر پخوانی ملت ډیر د کار خلک لرلی دي، یو علت یې همدا سپورټونو ته توجه وه. په نړیوالو لوبو کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو چلیدل به په دغه هیواد کې د دغه سپورټ او نورو سپورټونو له غوړېدلو سره مرسته وکړي، او لا ډیر سلمی او سلمکی به دې ته وهڅوي چې د ژوند د سیالۍ دا ډګر هم تش پرېنښدي.
د انسان او ځناور تر ټولو لوی توپیر شاید دا وي چې انسان د انس او مینې څښتن دی او په جنگ جګړو قتل و قتال او بې رحمۍ ځوري شي. همدا وجه ده چې د خدای استازو لویو مفکرانو او سترو شاعرانو د سولې، امن او خواخوږۍ په ګټه تر بل هر چا ډېرې خبرې کړې. د راډیوي مجلې په دې برخه کې د یوه ځوانمرګ شاعر شعر تر اورو چې شعرونه له انسانیت سره د همدردۍ له مفکورې مالامال دي. نادر فرهاد یادوم چې کابو دوه کاله وړاندې په یوه ترافیکي پېښه کې ځوانمرګ شو. نادر فرهاد د مړینې په وخت 25 کلن و. تر مرګ یو کال مخکې د شعرونو ټولګه چاپ شوې وه. د هغه لږې ټولګې څخه چې زما د لاس کرښو کې ته نومیږي، د کونړي یو بل شاعر ښاغلی شرر ساپی یو شعر اوروي.
زما د هر یو اندام خالقا، زما سپیڅلی هنرمند خدایا، نور نو تر ستوني را ختلی یو موږ لدا سی ویني ویني ژوند خدایا. زما په زړه کې راشنه شوی ګیلا، په یو فریاد په یو سوال اړوم، د چا له ویرې چې کافر مې نکړي، د زړه صدب کې پرې سوم کال اړوم. خوسی وایم پجاری وایم تل مازی و حال خبر وی تا دراتلن کی البوم پانی لیدی د زمانه لتال خبر وی تا چلا سن د بشر جوړول تاول چ ماته بسم دوای د تشهود پردیس پیچلی گوتا یوازه ماته به احد وای خدا بشر د تشهود پر گوتا څومره کانی کبی خپل ورونه وجنی تا ته حتا ته سمد نوای ستا بندگان ستا امیدونه وجنی سپیڅلی رب چې ناراض نشي زما ګیله لګه بدرنګ بوا خدا غوښتنه در نه بیا هم کوم کده ماشی ګوته مو هیڅ نه وي نو څنګه بوا
استاد رادیوی ادبی قاموس وارده د دې لړۍ د بحثونو په دوام کې نن استاد نجیب الله منلی په دې خبرې کوي چې آیا په اوسنۍ زمانه کې سانسور څه ګټه لري او بل دا چې د ځان د سانسورولو مثبت او منفي ټکي کوم دي.
استاد بدلې په دې وسنۍ زمانہ کې چې موږ د انټرنیټ زمانہ ورته وایو پر رسنیو کې یو لوی انقلاب راغلی دی. اوس ټوله دنیا چې ده سره وصل شوې ده د انټرنیټ په ذریعه. زه همدا اوس کولای سم چې په کاناډا کې څوک یو څه لیکي پی خبر سمه، نه پیژمه په روسیه کې لیکي پی خبر سمه، په عربستان کې لیکي پی خبر سمه، او زه خپل د انټرنیټ له لارې څه لیکم او خبروم هیڅوک مې مخه نسی نیولای. په دغسې زمانه کې د سانسور ماهیت تاسې څنګه ګڼئ؟ ضرورت یې آینده یې څنګه ګڼئ؟
په دغسې زمانه کې د سانسور ضرورت هماغه پخوانی ضرورت دی، د افکارو د خپرېدلو مخنیوی. مګر عملا کار لږ ستونزمن دی. هغه هیوادونه چې په انټرنیټ باندې سانسور لګوي لکه چین او ایران، په دغو هیوادونو کې هم دغه سانسور دومره نه دی چې د ټولو هغو مفکورو چې د رژیم په ګټه نه دي یا رژیم د سانسورولو هیله لري هغه تطبیق کړی شي.
استاد منلی، دغه څلوېښت کاله پخوا، تېره هفته مې ولوستل وای انټرنیټ څلوېښت کلن شو، څلوېښت کاله پخوا چې د انټرنیټ پیخي وو نه و، دا تصور هم موجود نه و. زه فکر کوم یو دولت کولای سوای چې د ټولنې د منځ په افکارو کنټرول ولګوي. کتاب خو به طبعا په سرحد کې به مخه نیسي، د مخالف کتاب په وطن کې به چاپی نه، او راډیو او تلویزیون و هغه به هم اخلال پکې پېښاو، دا هم عملا کیدو. لیکن په اوسنۍ زمانه کې چې انټرنیټ ده، یو څو په خپل کور کې ناسته یو داسې وسیله ورسره ده وړه چې له ټولې دنیا سره ارتباط لري، او دی هم له ټولې دنیا سره ارتباط لرلی سي. آیا په دې زمانه کې د سانسور کول ورځ په ورځ بې فایده کیږي نه؟ زه غواړم یو بل څه هم ووایم. افغاني ټولنه هم خپل ارزښونه لري. که افغانستان تراسو ځینې په تاریخي لحاظ ځینې کسان لري چې باید احترام ورته وکړي ټولنه، یا په ټولنه کې ورته احترام موجود دی، یا یو غوته څه ویل په ځینو خلکو یا په ډیرو خلکو بده لګیږي. کله کله زه د افغانستان په فرهنګي حلقو کې وینم چې واکس العمل ایجادیږي چې پلانی ولی پلانی ته داسې ویلي دي، خو په تاریخي لحاظ مهم سړی دی په دې وطن کې. لیکن ځینې نور کسان وایي چې د انټرنیټ په زمانه کې دغسې خواشنۍ څرګندول، د دغسې سانسور هڅه کول، ارزو کول د سانسور، دا عملا بې فایده ده. اوس څلوېښت کاله پخوا زمانه نه ده، اوس بله زمانه ده. آیا واقعا په زمانه کې د انټرنیټ له جهته دومره عظیم تغییر راغلی دی؟
انټرنیټ او په مجموع کې د معلومات ټکنالوژي د یویشتمې پیړۍ ستر انقلاب دی، هم د تخنیکي لحاظه او هم د فکري لحاظه. مګر سره له دې هم په انټرنیټ کې هغه ازادي چې انټرنیټ ورکړې ده تر ډیره حده د لاوبالۍ تر حده رسیدلې ده، او په دغه ځای کې یو څه محدودیتونه په انټرنیټ باندې په نړۍ کې لګول کیږي. مثلا هغه عکسونه چې کېدای شي د ماشومانو هویت ته او د ماشومانو عفت ته ضرر ورسوي، په ټوله نړۍ کې په هغې باندې بندیز لګېدلی دی. په ځینو هیوادونو کې لکه چین او ایران چې ما مثال ورکړ، په سیاسي مطالبو باندې بندیز لګېږي، او دولتونه کوشش کوي چې دا تر یو حده کنټرول کړي. دا کنټرول مطلق کنټرول نه دی، ځکه چې انټرنیټ اساس هم دا دی چې د جال بڼه لري، او د جال د یوې غوټې نه د بلې غوټې ته د رسېدلو په زرګونو لارې وي، ټولې لارې نشي بندېدلی. مګر هغه عمده لارې چې اکثره خلک د هغې لارونه استفاده کوي هغه بندېدلی شي. دا کنټرول څه په سلو کې نه دی، مګر شته.
استاد منلی، بیا هم همدا خبره کوم، یعنی د انټرنیټ په زمانه کې یو حکومت ته، د سانسور ادارې ته، یا عادي افرادو د یوې ټولنې، آیا په کار نه دی چې نسبت پخوا ته
د خپل ارزښونو په مقابل کې او د خپل ارزوګانو په مقابل کې د خپل فکرونو په مقابل کې لا ډیره حوصله وکي، د مخالفو خبرو د اوریدلو او تحمل کولو ضرورت لا زیات سوی نه دی، ځکه چې مخه یې نه نیول کیږي، یو باران د معلوماتو را روان دی. نو په دې کې که سړی د 50 کاله پخوا غوندې ټینګي چې نه دا خبره خو د ما خوښه نه ده او دا خو بده خبره ده، دا آیا یو قسم خپل وخت او خپل انرژي ضایع کول نه دي؟
دا بالکل خپل انرژي ضایع کول دي، مګر په اوسنۍ زمانه کې هم ځینې داسې مسایل شته دی چې هغه ټولنیز نظم ته ضرر رسوي. د بېلګې په توګه مونږ د ماشومانو فحشا یادولی شو، د دغه شیانو عکسونه هم د دغه بازار د تودولو لپاره یو مهمه وسیله ده. نو په ټوله نړۍ کې د ملګرو ملتو د یو منشور په اساس په دغه مواد باندې بندیز لګېدلی دی، که څوک یې خپاره کړي هغه ته جزا ورکول کیږي.
او استاد منلی، آیا دا خو ویلی سو چې د انټرنیټ په زمانه کې د سانسور پولیس شاته راغلي دي؟
زه به ستاسو د خبرې نه لږ پورته لاړ شم. د انټرنیټ په زمانه کې د سانسور پولې ړنګېدلي دي، مګر د ټولنو اولیا منافع چې موږ مخکې ورته اشاره وکړله، دا تقاضا کوي چې په دغه ړنګېدلو پولو کې ځینې ټاپوګان جوړ شي. دغه ټاپوګان به ډېر محدود وي، د ګوتو په شمار به وي، مګر باید وي او وجود باید ولري. د سانسور یو بل ټکی چې ډېر مهم دی، هغه که څه هم سانسور وجود ونه لري، انسانان په خپله لیکونکي په خپله د فکر تولیدونکي په خپله خپل ځان ته محدودیتونه ټاکي. دا محدودیتونه کیدای شي چې مذهبي اساس ولري، زما په فکر کې یو څه ګرځي، مګر زه په دې پوهیږم چې دغه څه چې زما په فکر کې ګرځي زما د مذهبي عقایدو سره په ټکر کې دي، نو د بیان هڅه یې نه کوم، خپل فکر په خپله بندوم. همدغه راز په ټولو ټولنو کې، حتی په ډیرو دیموکراتیکو ټولنو کې، مطبوعات د یو چا په لاس کې دی، د یو چا مال دی. هغه ژورنالیست چې دغه مطبوعات د پاره کار کوي کېدش چې دې وویریږي چې هغه مطالب چې زه خپروم د رسنۍ د خاوند خوښ نه شي، نو هغه هم په ځان باندې یو ډول بندیز لګوي چې دې ته سره سانسورشپ یا د ځان سانسورول وایي.
نو په دې سبب د ځان سانسورول یو مثبت اړخ لري یو منفي. مثبت اړخ دا بللی سو چې انسان په حقیقت کې خپل وجدان قاضي کوي، کله کله سړی فرصت هم لري، دا چانس هم لري، د تیښتې لار هم لري، خو بیا هم فکر کوي چې نه، وجدان مې په دې راضي نه دی، دا ولي کم، دا هم د ځان سانسور. خو دا چې سړی ویره لري او د ویرې په نتیجه کې ډیر حقایق پټ ساتي، ځینې کره کتونکي وایي خوشحال خان زړور سړی و، د زړه خبرې ټولې وکړې، نو پښتو ادب ته تر بل هر شاعر ډیر څه ورکړل، او دا د چون په ځان سانسور نه و لګولی، نو دغه ګټه یې وکړه. خوشحال یو علت هم دا کېدای سي، خو هغو شاعرانو چې په ځان سانسور ولګاو لږ څه یې ټولنې ته ورکړل، لږ ګټه یې ورسېده. دغسې څه ویل غواړئ؟
هدف دا دی چې د ځان سانسورول یا خپل وجدان قاضي کول دي چې دای مثبت اړخ دی، یا خپل وجدان راضي کول دي چې دای نیمه مثبت حالت دی، او یا خپل وجدان غولول دي چې دای هغه منفي حالت دی. زمونږ په ټولنه کې زمونږ ځینې ژورنالیستان دي تارکیږي چې د خپل ژوند د ساتلو په خاطر ځینې خبرې ونه کی. نو د ځان سانسورول که چیرې د شخص په خپل اراده او د شخص د خپل وجدان د قاضي کولو یا د راضي کولو په خاطر کیږي، هغه سره کوم ستونزه نشته، مګر که چیرې څوک ځان سانسورول د لارې خپل وجدان وغولي یا حتی په خپل وجدان پخې کیږي، نو دا طبعا د ټولنې د فکر د ودې سره په تضاد کې خبره ده.
استاد منلی، دغه د ځان د سانسور په ارتباط باندې یو خبره کول غواړم. طبعا اره خبرونه، اره رسنۍ، که هغه اخبار دی، که هغه راډیو ده، که هغه تلویزیون دی، د یوې ادارې له لارې خپریږي، هغه اداره یو مشر لري، دغه نور چې دغه کتاب برابروي، د مضمون برابروي، د مقاله برابروي، دوی ډېر ځله د افغانستان غوندې ټولنو کې چې استبداد په پیړیو پیړیو ریشه لري، شرقي استبداد اصطلاح مشهوره ده، په دغسې ټولنو کې دوی فکر کوي چې که دغسې وکړم نو ممکن عامر خفه سي، ممکن عامر هیڅ وخت خفه نه سي، ممکن عامر هیڅ وخت هغه متن ونه لولي، ممکن عامر په هغه شکل چې ده په زړه کې تیریږي په خوشحاله هم سي. خدای له ځان سره هم دغه تصور کوي، دی غواړي ځان د عامر په قالب کې واچوي. دغه شی چې ده ام په فکری لحاظ باندې دا متن کمزوری کی، ام له حقیقت سره رابطه کم کی، ام په کې صمیمیت کم کی، او که هنری اثر یې ممکن ښکلا ته هم ډېره لویه ضربه ورسوي. نو د ځان سانسور ادي اقل په د افغاني مطبوعاتو کې، په افغاني رسنیو کې دغه جنجال هم پیدا کړی دی.
د قوانینو پروح کې ویل کېږي چې د دې لپاره چې د یو ټولنې بنسټ کېښودل شي، هر انسان تر یوه حده خپله ازادي سلبوي او دغه ازادي ټولنې ته ورکوي. دا د ټولنې اساس دی. مګر د دغې ازادۍ د سلب دپاره باید موږ معیارونه ولرو، تر کومه حده د ټولنې او د نظام جوړښت زموږ د ازادۍ په قربانولو باندې ارزي. په افغانستان کې که څه هم دولتي سانسور نشته او تر ډېره حده سانسور په ځان باندې سانسور دی، مګر زموږ ژورنالیستان، زموږ لیکوالان، زموږ هنرمندان باید په دې خبره باندې ډېر جدي غور وکړي چې هغه ځای کې چې زه ځان سانسوروم، دا د هغه درې کټګورۍ چې موږ وټاکلې کوم یوې پورې ارتباط لري؟ آیا زما وجدان دلته قاضي دی او ماته یې حکم کړی چې دا کار مه کوه؟ آیا په دغه سانسور باندې زه په یو ډول باندې خپل وجدان راضي کوم؟ او که آیا دغه څه چې زه یې کوم د ویرې له امله، د سر ساتلو په خاطر،
د عصري او تمې په خاطر،
زه خپل وجدان غولوم؟ نو دلته باید د دغه ترمنځ فرق وشي چې هغه څه چې د سر د ساتلو په خاطر کېږي هغه ته باید درناوی وشي، که څه هم مقابله باید ورسره وشي، او هغه څه چې د عصري او تمې په خاطر کېږي هغه باید په هر ډول محکوم شي.
تیرونه د جرمنی د لوی شاعر، سیاست پوه او لوی شخصیت فریدریخ شیلر 250 پلینو. شیلر د جرمنی د بل وتلی شاعر، لیکوال او لوی شخصیت گویچه د زبانه سړی وو. شیلر په 45 کلنۍ کې له نړۍ سترګې پټې کړې او گویچه بیا 20 کالو ته ورسید. خو شیلر د ژوند د پای په کلونو کې د گویچه سره ګډ کار کاوه. هغه ډیر نسبنو پلار یې چې پخپل هم ډاکټر وو، دی وهڅاوه چې د طب ډاکټر شي. شیلر ډاکټر شو، د ناروغانو درملنه یې کوله، خو فکر او استعداد یې په شعر او ادب کې و. هغه پخپلو شعرونو کې د وخت چارواکي ملامتول، که څه هم چې د شیلر ډېرې لیکنې د نړۍ په بېلابېلو ژبو ژباړل شوي، خو په پښتو کې چندان څرک نه لګېږي. په جرمني کې میشت افغان او د جرمني پښتو ډکشنري مؤلف ډاکټر اکرم ملک زید د شیلر په باب ډیر معلومات لري. له هغه سره فریدی هوټ سیفی مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې شیلر د جرمني په ادبیاتو کې کوم ځای لري.
ادب په اسمان کې دوه ستوري ډېر ځلانده او ډېر لوی ستوري دي، چې یو یې ګویټه دی چې په کابل کې ګویټه انسټیټیوټ د هغه په نامه شته، او بل یې فریدریش شیلر دی. په داسې حال کې چې ګویټه پښتورو عمر یې تر 3 کلنۍ پورې ورسېده، فریدریش شیلر په ځوانۍ کې مړ شو، یعنې عمر یې د 46 نه تېر نه شو. فریدریش شیلر په خپله د یو کورنۍ نه ده چې اصلا د ده کورنۍ طبي کورنۍ، پلار یې چې و حتی جراح و، خو د جراح پخوا اقتصاد دومره ښه نه و په جرمني کې، نو ده وغوښتل د ده پلار چې د ده زوی عمومي ډاکټر شي. نو ده خپله بیا فریدریش شیلر طب ولوسته. غیر د دې نه چې د طب ولولي، د هغې نه مخکې د حقوقو فاکلته لوستې وه، د هغې نه مخکې حتی دی افسر هم و. نو کله چې دی د فاکلتې نه خلاص شو، د ده اقتصاد دومره ښه نه و، ده هغه زخمیان، د عسکر زخمیان، د ده علاج به یې کوو، ده باندې د ده ګزاره نه کېده. نو په دې وجه باندې د بیا د شعر او ادب دنیا ته مخه کړه، چې په ډېر لنډ وخت کې لوړه مرتبه ترلاسه کړه. خو د شیلر د شعرونو یو شعر ډېر مشهور شو، چې هغه شعر بیا بیتهوفن خپله نهمه سیمفونی کې واچوه. او بل دا دی چې دغه نهمه سیمفونی بیا اوس د اروپایي ټولنې د سرود کې راغلې ده، یو برخه یې ده. نو که ستاسو خوښ وي زه به یو برخه د دې شعر وایم. د شیر نوم دی، اوریجینل نوم دی د شیلر، د شیر نوم چې او دی اندی فرویده، یعنی مطلب دا چې خوشحالی ته یو ناره ده. فرویده شونه کتر فونکن تخته اوس الیزیوم، ویر بتریتن فویر ترونکن هیملیشه دین هیلیکتوم. دا دی مطلب که وایو د ملائکو سپرغی خوشحالی تا تا وایم، د جنت هورا ایت زمونگ پزر که ایت، اور دی بلکره کنه، د خوشحالی ده کنه، مونگ ستا پا کور تر درزو، چې سره یو شي کنه څه چې تقدیر بیل کړي دی نه چا به بینډن ویده واس دی موده شترنګ ګټایلت الله منشن ورډن برودر وو دن سانفټر فلوګل ویلت ستا په جادو با یو شي څه چې تقدیر بیل کړي چې سر ستا په جادو با یو شي څه چې تقدیر بیل کړي ته چې وزرې وهې هلته بشر شي وړونه
نو بیا تاسو دغه د غنی خان د کوم شعر سره کدا
پرته مثلا ویل چې مستی او ځواني وي کنه
نه خیر د دې سره
او د دې سره مي ویل د کونه ښه د دې شعر له نور بیا فرق لري سره ښه په یواز دغه خوشحالي تا دا وایم خوشحالي ښه شه ده کنه چې خوشاله دي نو یو دا او بل دا چې ستدي برخه کې تاسو د خپل بل دته د فرانسې د افتخاري وګړتوب برخه ورکړ شو ان ته د فرانسې د خوا دته د افتخار ورکړ شو چې د فرانسې تابعیت لري افتخاري تابعیت ها
ښه یو بل خبره ماته ست کوله ډاکټر صاحب د دغه شیرونه چې تاسو د جرمني ژبه پوهیږي او بیا هم د پښتون زیزی اړولی دی څومره د شیله شیرونه په پښتو ژبه کې شته تاسو معلومات شته یعنی څومره ترجمه شوی دی
یاره څومره مې چې لاټه وکړه هیڅ ما پیدا نه کړ ما بیا ماته بیا خپل د امریکای آشنا ریډیو ته مې ټلیفون وکړ هغه ویل چې جهاني صاحب وی کوم دا نشیری ترجمه کړی دی ورته خو هغه ناروغ خپل نو خپل معلومات نه شو ورکوله او بل څوک ما پیدا نه کړ چې هغه به اړو
تاسو خپل په دې برخه کې څومره کار کړی
ما خپل یاره یوازې د سنشیله مې لستی او اړول مې نه دي کنه
نو تاسو چې مثلا دغه مشابهات هم ګوري او فکر کوي چې د شیرونه کوم مثلا په پښتو ترجمه شي نه د افغانستان په ټولنه کې به خلکو ته جالب وي ان څه وایي چې کوم مثلا د ترجمه شي یا تاسو دا کار وکړي یا یو بل څوک دا کار وکړي څومره به د دې یعنی وخې اضافه بولای کڅنګه
دا خو ولې نه دا خو یو دا چې د دې شیرونه چې دي سره دې چې د اتلې سمې پیړې دي خو هغه وخت کې چې د دې شیرونه آزادې ته دي چې بشریت باید مریتوب نه آزاد شي هغه وخت کې د سوچ په اروپا کې مریتوب نو دا غیر مستقیم په خپل شیرونو کې اشاره کوي چې انسانان باید مریتوب نه خلاص شي
نو څنګه اوس د شیرونو تعلقه مندیشته د نن په جرمني کې او یاغه کسان چې په لویدیس کې په جرمني ژبه باندې پوهیږي
یعنی خپل جرمني ژبه کې د دې شیرونو مکتب کې ځینې جبري چې باید تشي
ها ها او په نورو ژبو څومره ترجمه شوی دی
یعنی دغه شیرونه مشهور شیرونه چې دا او دی باندې فروید او نور شیرونه دا نو په ډیرو انګلیسي او په ډیرو ژبو کې ترجمه شوی ته زه خبرم دی نه
ګویټا چې ډیر مشهور دی په افغانستان کې خلک ډیر زیات نوم سره ماشنا دي مثلا ګویټا انسټیټیوټ په افغانستان کې و نو دا ولکې چې دا لکه څنګه تاسو مو ویلې چې دا شیلر او ګویټا دواړه د یوې زمانه شاعران دي کسان چې تاسو ویلې چې عمرونه متفاوت و ګویټا ډیر عمر وکړو دوه اتیا کلونو ته ورسېدو او شیلر شپاک سال وخت کاله باندې مرشو د دوی دی اړیکې څنګه وی سره یعنی دا د لیکونو ترتیب څنګه او یو بل سره غړي لیکنه یا مثلا اړیکې څه ډول وي په دې باندې پوهی کی څه معلومات لري
او هغه معلومات ده چې ګوټي او شیله په اول وختو کې یو بل سره نو غوښتل چې نږدې اړیکې ولري ځکه چې خپل شیله د بل ولایت نه وایما راغله او د وایما اغازي ته چې شیله ده چې ګوټي په کې وو نو ګوټي خپل لوړه درجه ده او خپل شیله چې یو غریب ونه سره وو نو کله چې بیا د شیله یو شیر هغه په ډرامې بدل شو یو ناڅاپه د شیله نوم ډیر لوړ شو نو ګویته سره علاقه ونیوله نو بیا د دې دواړو مینځ کې دومره اړیکې زیاتې شوې چې یو بل سره ډیر نږدې ملګري شو او علت هم دا و چې یو بل ته اړو ګویته چې عمر سیاتو هغه ډیر عالم سره و او شیله چې ځوانو ډیر فعال و نو خپل شیله چې خپل اقتصاد د خکېدو لپاره ډیر اخبارونه جوړ کړ او هغه کې مزامین پکارو هغه کې به داسې چا مزامین او شیرونه پکار چې نوم به درلود چې هغه به ګویته و او د ګویته خپل د دې لپاره چې خپل لاپس شهرت زیات شي د دې یو ځوان چاته ضرورت و چې د شیرونه نو ته شهرت ورکړي اخبارونه ولري تیاترو کې بلد وسی نو شیله به تیاترو کې بلد و نو یو بل ته په حساب اړم و نو ځکه د دې منځو کې اړیکې ډېرې ښې شوې او ډېر نږدې ملګري و خو د پدې مرغه کله چې به شیله مر شو هغه وختو کې سره چې خپل دی ډاکټر وو دی په ویل کېږي چې په ملاریا اخته شوی وو. اروپا کې پخوا هلته ملاریا نه وه، یعنی اوس نشته ملاریا، پخوا حیران پاتې چې څنګه ملاریا به اروپا نه ورکه شوه. په ملاریا باندې اخته وو، تبرکلوز مرض باندې دی اخته وو. دی چې بیا مر شو نو د بده مرغه دی بیا یو ډلهیز قبر کې د نور کسان سره یې ښخ کړ. شل کاله وروسته بیا جرمنیان د ده په قدر باندې پوه شول، بیا هغې نه وروسته د ده تابوت یې بیرته ویسته. نو چې بیا یې ویسته بیا ګوته علاقه ونیوله بیرته د شیلر سره، بیا یې وویل چې د ده هغه د سکلیټ سر چې دی باید زه وګورم، ځکه دا یو ډېر نابغه شاعر و نو د ده څېړنې باید وکړم. د ده د سکلیټ سر یې خپل میز باندې ایښی و، یو کال مکمل د ده په میز باندې به ایښی و، ده به ورته کتل او څېړنې به یې کول.
او جانان وی او ټک جام ډېر